سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زړه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل به د کابل په یو بیړنی خبر وکړو. نن د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز په حمله سره د طالبانو د کورونی چارو درت په خبره 19 کسان مړ شوي او 20 نور ټپیان دي. د کاج په ښوونیز مرکز کې نن سهار وختي شاوخوا 1.5 زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. ګڼې نجونې دي. جزئیات به وروسته هم درته خبرو کوو. یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. د نورستان په منډول کې د طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنی قمندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د نتایجو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون هم اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښاره نږدې 9.5 زره سوالګر ټول کړي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له دفتره خبره شوي ویل شوي د دغو سوالګرو په منځ کې 6500 ښځې هم شاملې دي. طالبانو ویلي له مستحقو سوالګرو سره په دوامداره توګه مرستې کېږي خو څرګنده نه ده چې د مرستو مستحق سوالګر به په څه ډول په نښه کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه خورا زیاته شوه او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. او روسیه وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم په کې ریفرانډم یا ټول پوښتنه شوي له خپلې خاورې سره ملقوي. لویدیز دغه ټول پوښتنې غندلي او جعلي بللي او هغه یې له نړیوال قانون سره په ټکر کې یاد کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل په دې مناسبت نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو تپل شوي مشرانه پکې حضور لري په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کیږي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپروژیا سیمې دي چې په ډېرو سیمو کې د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تر اوسه سختې جګړې روانې دي. ازادي رادیو ته غوږیست. نن سهار وختي د کابل په دشتي برچی سیمه کې د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې یو خونړی چاودنه شوې ده. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته دغه چاودنه او پکې اوختي مرګ ژوبله تایید کړې ده. زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه باندې ورستي جزئیات راټول کړي او له موږ سره شریکوي.
د کابل د دیارلسمی اوزی اړوند دشت برچی په سیمه کې د کاج په نوم په یو خونیز مرکز کې نن سهار شاوخوا 15 دقیقې چاودنه رامنځته شوې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې 19 کسه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. هغه په دې اړه نور جزئیات داسې وړاندې کړ.
نن د کابل ښار د ګرلسم حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده. سلام علي په تعصب سره باید ووایو چې موږ 19 عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسېدلي دي او همدارنګه 19 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي. زر ده چې دوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
دا په داسې حال کې ده چې بیا په سیمه کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د دغې پیښې تلفات لوړ ښودلی دي او ویلي دي چې دغلته تقریبا 1.5 زده کوونکي چې په دې کې هلکان او نجونې هم وي د ازمایشي کانکور ازموینه لپاره راټول شوي وو او دلته دوی د دوی نه ازموینه اخیستل کېدله چې دغه پیښه رامنځته شوې ده. له بلې خوا بیا په ټولنیزو پاڼو کې بیا داسې ویډیوګانې خپرېږي چې هغه سیمه کې چې هلته روغتونونه نږدې دي لکه د وطن په نوم یو روغتون دی، علي جناب په نوم روغتون، دغه روغتونونو ته چې بیا ټپیان وړل شوي دي هر روغتون بیا جلا جلا هغه د ټپیانو او د وژل شویو کسانو شمیر خبر کړی دی، خو لا هم د جزئیاتو په لټه کې.
بله مننه کوم خاطر پردیس. البته په خواله رسنیو هم د نننی انفجار یا چاودنې ګڼې ویډیوګانې راوتلي چې په هغې کې خلک په پریشان حالت کې ښکاره کوي، او همدارنګه په څو ویډیوګانو کې چې له روغتونو راغلي دي ګڼ ټپیان ښیي چې اکثر یې نجونې دي، او ویل کېږي چې د چرو له امله د ډیرو حالت خراب دی او ښې نه دي. اکثر یې په لومړنیو کومکونو ورسره شوي دي او ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دی. چا د دغه حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د کابل په لویدیز کې د اکثرو دغه سبریدونو چې په خو هم پکې ښوونیز مرکزونه په نخه کېدل، او ګڼ ماشومان او شاګردانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده، د داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه وښوده. دغې ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بېسارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغې ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي، او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه او فاروق د کونړ دوه اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمینه خلکو ته برابره نه ده، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسسات ته هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. ته د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده، دغه شان د دوایان هم دغه شان د تکلیفونه دي. هر سړی په خپله تاسو وی نه چې لاس یې نیولی ده، د الله درګاه ته ځه لاس نیول. چا ته یوه نوړۍ ډوډۍ رسیږي، چا ته نه رسیږي.
په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتېدو په حال کې ده چې ژمی را روان دی، او کورنۍ دغه ژمي ته لازم تیاری نه لري. د پروګرام په یو ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسیدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسیدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان
تریکا پولیس
وژن شوی دی، آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوس مېمو په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته، مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او FM 100.5 صفا.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځايي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنیت قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د نتایج شو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنیت قومندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې د منډول ولسوالۍ د امنیت پخوانی قومندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوه نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې وژل شو.
اوس په خپل زر اغلی ما صرف زنه نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو دا ولی داسې وشو او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی ان شاء الله مکمل به دې پلټنه کوو والی صاحب دې او تر بره مسؤلینو پورې نو ان شاء الله مشورې نه وروسته به تاسو سره به دا مشوره شریکوم.
خاغلی حیدری د دې ترڅنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر و دوی د دې لپاره ورغوښته یو چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
هغه رښتیا هم راغلی و موږ سره غوښتې وښکته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشئ قومي مشرانو سره چې دلته څه پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو نږدې نه. متاسفانه بیا راغلو دلته هغه ونیول شو.
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغه یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پېښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کماندان صاحب بهرام الدین دا څو ورځې مخکې دغه ولسوال سره لغمان کې غوښتی و چې موږ تاسو ته دغه سیلاب زدګان کومکونه راغلی دي دا توضیح کوو. هلته په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیو بیا بدون د اثبات کوم ګناه یو ډګمبري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و مړ شوی و دا غاړې هم مات و دواړه لاسونه هم مات و د خپې نوکونه هم ویستی و پو کې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبه له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې پکې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قومندان بهرام الدین وژنه غندي. د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندی دی. دیوبندی وایي قومندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکارو او قاتلان باید په سزا ورسول شي. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسیدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی. د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو ولسونه د دغې پېښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قومندان د ترتم کېدو د پېښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي.
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاسېده منډول ولسوالۍ ته لاړه او قومندانۍ ته لاړه هملته یې لاریونونه وکړه داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي.
د دغې پېښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري. نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي. که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي یې له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوې ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده او په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي